تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ
خلګوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی او زه سردار علي ټکر د پروګرام بل ډیوی سر تاسو په خدمت کې حاضر یم خلګوریدونکو لکه څنګه چې تاسو ته پته ده په نن ورځ باندې موږ تاسو سره د پښتو په ادب او د پښتو په ولسی ادب په دوه موضوعاتو باندې خبرې تر کوو موږ تاسو سره د ولسی ادب په سلسله کې په ټپا او بیا موږ سره په کاکړی غاړه او بیا موږ سره په چار بیتا په دې ټولو موږ سره خبرې کړې دي د ټپې په تاریخي اهمیت موږ سره خبرې کړې دي د ټپې په جوړښت موږ سره خبرې کړې دي د ټپې په مضمون موږ سره خبرې کړې دي بیا موږ سره د کاکړی غاړو په جوړښت خبرې کړې دي دغه په مضمون موږ سره خبرې کړې دي او دغه په تاریخي اهمیت موږ سره خبرې کړې دغه شان موږ سره د ټپې په تاریخي اهمیت هم خبرې کړې هم په دغه طریقه موږ سره بیا د چار بیت په حواله باندې نظر شریک کړې د چار بیت چې کوم ساخت کوم جوړښت پاغې موږ سره خبرې کړې د چار بیت چې کوم قسمونه دي پاغې د سره هم خبرې کړې او کوم چار بیتی شاعران چې کوم مشهور چار د چار بیت شاعرانو پاغې ټول موږ سره خبرې ترې کړې دي خو داغې نه پس بود سر بیا د غزل په موضوع باندې ډېر تفصیلي پروګرامونه کړي دي لکه څنګه چې په دې خپل پروګرامونو کې ما د دې خبرې ذکر کړی چې غزل د عربی نه فارسی ته او د فارسی نه پښتو ته راغلی دی د عربی چې کوم د قصیدې تمهیدو ست چې نصیب بیا تشبیب ویل شي هغه ایرانیانو راوغښ او غینه یو نوی صنف جوړ کړ هغه د غزل نوم ورکړ دغه شان د غزل په چې کوم لوازمات دي پاغې د سره مونږ خبرې کړې دي د غزل په جوړښت هم سره خبرې کړې دي او نن سبا د سره د غزل لیکون کې چې کوم شاعران دي د غزل اغه د جون په حواله د غزل کار په حواله باندې تاسو سره خبرې ترې کو نن چې به د کوم شاعر د جون او د غزل د فن په حواله مونږ تاسو سره خبرې کوو د دې شاعر نوم دی فقیر بادشاه فقیر مونږ سره زمونږ درې واړه محترم میلمانه لال محمد اورنگزی صاحب ډاکټر محمد اقبال صاحب او ډاکټر اسماعیل گوهر صاحب درې واړه په پروګرام کې موجود دي د ټولو نه اول ورزو خپل درون خو محترم لال محمد اورنگزی صاحب لا او دا غي نه نظر خپل چې غیر سره د فقیر بچا فقیر د جون او دا غي د کار په حواله س نظر شریکي اورنگزی صاحب تاسو ته په پروګرام کې په خیر علي ویل
السلام علیکم ډاکټر صاحب تاسو ته نیکی هیله احترامات او ډاکټر محمد اقبال صاحب ته او ډاکټر اسماعیل گوهر صاحب ته او نه یې کار خو ته تو سلام کوم تحصیل تل خار بوټو کلی کی زګی درې تعلیم یې صرف تر ووم جماعت پوری کړي او اجی فقیر بادشاہ فقیر صاحب دی وی مخاورې کورې نه سره تعلق لري ډیر عمر یې په عربو کې تیر کړي دي ونن سبا په مستقله توګه خپل کلی کې ژوند تیر کړي دی وی خبرې سره دی او د یارانو یار دی پښتو چمن پښتو ادبی چمن تل زوړ غړی دی شاعری په عربو کې په کال 1903 اتیام کې شروع کړې وه وای ولسی شاعری کوله کله به چې دې عربو نه کلی ته راتلو نو بیا به کلی په کلی په یارانو پسې ګرځېدو عموما د ټل نه به تور وړی د بابا در سامن اور کربوغه شریف ته خپلو یارانو ته ورتلو او هلته به د رباب او منګي سره بندرونه کول خپله غاړه به د رباب او منګي سره تزه کوله ځکه چې حاجي فقیر بادشاہ فقیر صاحب خپله ډېر خوږ غږ لري ډېر ښکلی ترنم یې هم دی اوس د فقیر صاحب د کتاب په لور ځو د کتاب نوم یې دی د اور بڅری لکه څنګه چې ما وړاندې ذکر وکړو چې د ولسی بندرونه کول چې کله په کال 1908 کې د پښتو ادبي چمنټل غړی شو نو بیا یې غزل لیکل شروع کړل او د ادبي چمنټل ملګرو سره به خپل قلمونه شریکول او ورسره به خارج سفرونه هم کول نو دغه وخت کې دغه تنظیم ډیر فعال وو. په تل کې به لوی لوی مشاعرې کېدې د ټولې پښتونخوا سه ایران او د افغانستان سه ایران دوی به ورته راتلل. دغه خدماتو ته به حاجي پکیر صاحب د خپلو ملګرو سره کلک نیغ په نیغ ولاړ
وو.
اوس هم خپل تنظیم سره کلک ولاړ دی. دینه پسې د غزل شاعري شروع کړه او ډېر ښه غزلونه یې ولیکل. نو دغه کتاب چې نوم یې دی د اور بسری، دې اور بسری نه زه تاسو ته دوه شعرونه وایم. سترګې د اشنا د اور بسری دي، سترګې د اشنا د اور بسری دي، ستا د مړه کاته د مینې زری دي، حسینه لمبه یې کړې په یو نظر، زړونه د مینانو وچ مزری دي. مکوه فقیرا هیڅ پروا په چا، ته خو یې صدا خلک چلګری دي. نو نو دغه کتاب چې نوم یې دی د اور بسری په کال 2019 یې دی چاپ شو. په دغه کې غزلونه ډېر دي او نظمونه یې درې لیکلي دي، خو هغه هم غزل نما نظمونه دي. او دوی سره نور هم ناچاپ خالصي پښتني صنفونه شته، لکه چاربیته لوبه نظمونه هم شته، خو هغه یې په دغه مجموعه کې نه دي شامل کړي. کېدای شي چې دغه صنفونو یوه بله ځان له مجموعه چاپ کړي. د دوی غونډې کسانو ته زه خراجی تحسین پیش کوم. دوی اول په عربو کې او بیا د کلي په مصروف ژوند کې شاعري کوي، د پښتو او د پښتو ادب خدمت کوي او خپل تنظیم ژوندی ساتي. حاجي صاحب د مینې شاعر دی، زیاتره مضامین یې عشقیه دي، د غزل شاعر دی، غزل یې د داخل عکاسي هم کوي او چاپېرچل نه هم دا نشي خلاصولی. غزل کې تغزل شته او ساده شاعري ده. په شاعرۍ کې په شعوري توګه د صنایعو بدایو کوشش نه کوي او نه د نظر خیالۍ کوشش کوي. شاعري هر قسمه تکلف نه پاکه ده، بلکې عامه شاعري کوي، خو ښه شاعري کوي او شاعري ساده ده. مجلس په خپل کتاب کې سرود حمد پاک نه کړی ده او بیا یې نعت شریف لیکلی دی. دا یو ډېر ښه روایت دی او شاعري زیاتره عشقیه ده، لکه دغه شعر کې وایي چې زه چې یار ته وګورم رپېږم، زه چې یار ته وګورم رپېږم، دومره مې ملګرو دې سنم کې زور. او بل شعر کې ته کسې وایي چې څه وکړم د خپل مات سوي زړه سره، څه وکړم د خپل مات سوي زړه سره، وابخلي پیوند اخر د څه سره. او بل یو شعر ده چې خوشي سارا کې هم روان د لارې مل مې نه و، ما سره ستا د سندرې وي تر ورسېدم. او د ټل ذکر یې داسې کوي، د ټل ذکر یې داسې کړی دی چې څومره چې زړه زما په ټل بدیږي، څومره چې زړه زما په ټل بدیږي، همدومره زړه مې په کابل بدیږي. او د حالاتو ذکر یې په دې شعر کې داسې کړی دی چې حالاتو دومره را تنګ کړي دي چې په انتظار کې د ما سر دي خلک. حاجي صاحب د حجرې سړی دی، په خپله شاعرۍ کې خپل علاقایي توري هم په داسې انداز کې استعمال کړي دي. ډاکټر صاحب په خپل علاقایي انداز کې داسې استعمال کړی د شعر کې، نه به همیشه داسې خوندونه وي، نه به دغه جامع مجلسونه وي. جامع مجلسونه لکه جمع مجلس. او د رحمان بابا، او د رحمان بابا دیوان په حوالې سره خلک وایي چې د رحمان بابا دیوان په لوستو سره سړی لیونی کېږي. نو ځکه خو حاجي صاحب هم وایي چې زه فقیر یې کله لولمه حالات مې نور شي، دا د رحمان بابا کتاب په سړي سر ګرځوي. د مسافرۍ په هکله څه داسې وایي چې د غریبۍ د لاسه لاړو په ملکونو ورک شو، افسوس افسوس دی پسې لاړو په کلونو ورک شو. خوب یې لیدلی وو چې یار یې په دې لار تېر شوی، فقیر یې پلونو پسې تللو په دستونو ورک شو. ټکر صاحب دوه کلمونه در سره شریکوم، نوره خبره ډاکټر صاحب ته در سپارو که تاسو خوښه وي.
مهرباني وکړه.
دا یو کلام ده چې دی وایي چې په لاس کې دې تسبیح مخته ګیلاس توبه توبه، لاس کې دی تسبیح مخته ګلاس توبه توبه تیروتې دی وم سیخا په لباس توبه توبه زه ډېر په خپل خلوص کې زړولی یم هر چا زه ډېر په خپل خلوص کې زړولی یم هر چا مدام زړوي ما دغه احساس توبه توبه یو دوه سره په جنگ وو تر پرون په نظریې یو دوه سره په جنگ وو تر پرون په نظریې نن څنګ په څنګ روان دي لاس په لاس توبه توبه او ملګرو داسې وخت دی په خوله حق ویلی نشم ملګرو داسې وخت دی په خوله حق ویلی نشم وباسم په غزل د زړه بړاس توبه توبه او ګنا کوو ګنا ته ګنا نه وایو فقیره ګنا کوو ګنا ته ګنا نه وایو فقیره د ځکه غږونه ډېره خلاص توبه توبه یو غزل بل دی چې بدل خو نه دی دا جهان جهان ته فکر یوړم بدل خو نه دی دا جهان جهان ته فکر یوړم څنګه بدل شولو انسان انسان ته فکر یوړم هر لمحه مې ستړي ستړي دا راحت مې نشته هر لمحه مې ستړي ستړي دا راحت مې نشته زه د خپل ځوان ستړي ستومان کاروان ته فکر یوړم د خار سړی وم هیڅکه کوم ځای ته دې راوستم د خار سړی وم هیڅکه کوم ځای ته دې راوستم چېرته دا دښته چېرته زه خپل چېرته دا دښته چېرته زه خپل ځان ته فکر یوړم چېرته دا دښته چېرته زه خپل ځان ته فکر یوړم رحمان بابا ویل چې مسی د ملنګ او د خان رحمان بابا ویل چې مسی د ملنګ او د خان مانی چې ګورم زه ملنګ او ځان ته فکر یوړم داسې یو وخت وو چې سندلې دي جامې په ګوتو داسې یو وخت وو چې سندلې دي جامې په ګوتو فقیر نن دې تاریخي ګریوان ته فکر یوړم ککر څه ته ډېره مننه
ډېره مهرباني ډېره مهرباني ډېره ډېره مهرباني خوشاله اوسه خو ګورېدونکو تاسو زموږه د ملما درون خو ملما محترم لال محمد اورکزی صاحب ډېر د خوند او د مزې خبرې وره دي د فقیر بچا فقیر د جون په حواله د غي د کار په حواله باندې
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com kuzamga kharawano ke barkha agastal gwaadi no the telephone shmera da 001 202 205 003
ورزخ پل بل درون خو محترم محمد اقبال خان لا او داغین لگ نظر اخلو چی غیر اثر د فقیر بچا فقیر د جن ادبی د فن په حوالہ س نظر شریکی ډاکټر صاحب تاسو ته په پروګرام کې په خیر علی وو
ټکر صاحب مننه ټکر صاحب د فقیر بچا فقیر پکلا
جی مهرباني وکړه
ټکر صاحب د فقیر بچا فقیر په اکل لال محمد اورګزی تفصیل سره خبري وکړي د فقیر بچا فقیر کتاب د اور بصری زما په لاسونو کې دی په دې کتاب دریو پوهانو تبصری کړی دي دا دی پروفیسر اصیل منگل سلیم بنگش او جاوید شاہ درمان اصیل منگل په صفحه 5 باندې لیکي د حاجی فقیر بادشاہ د شاعرۍ مجموعی رنگ رومانی دی پرته له دې د موجوده صورتحال انزوګری هم کړی دا او ځنې مدني ستونزې هم خپل قلم تسپارلې دي دغه غزل لیکلې ده یا کې نظم هغه ته اولسی رنگ ورکړی دی د شاعرۍ قواعد او ضوابط او روزو کپخه توګه خبر نه دی او نه داسې څه داسې رسمي تعلیم ترلاسه کړی دی ولې د زړه زو رشتہ په خپل فن او هنر اوریدونکو او لوستونکو پام را ګرځولې شي دا هغه چې خبر هغه چې خبره دا من ندانم فایلاتن شعر می ګویم با از کندو نابات هلو آواز راځي ګور
بالکل راځي
ټکر صاحب آواز راځي ٹھیک شو ټکر صاحب زمونږ پوهان یا شاعران چې کله د یو شاعر کلام ته رومانی وای نو دا هغه مراد اسکی شاعرای نه وی هغه رومانیت جدا شه دی چې کوم تحریک په جرمنی فرانس برتانیا وغیرہ کې چلیدلو دا هغه حضرات زمونږ په پښتو ادب هم شو او دلته د غنی خان اشرف مفتون او عبدالرحیم مجذوب شاندې لوی رومانی شاعران پیدا شو په اور بسری کې فقیر بادشاہ علاوه د غزل نه صرف درې نظمونه دي دا غزل ذکر سلیم بنگش په سفر نمبر لسم باندې صدا سي کوي اجي صاحب چې ما ته کما مسوده راکړه هغه صرف په غزلونو مشتمل ده دا مسوده درې نظمونه هم لري خو هغه هم غزلنامه نظمونه دي دوی هغه خالص پښتني صنفونه لکه چاربیتا نظمونه سندرې او لوب په دې مجموعه کې شاملول نه غواړي او دوی صرف د غزل شاعري چاپ کول غواړي په صفحه نمبر 19 باندې لیکي چې پټل کې دومره طبقه کې فرق نه محسوس کیږي نه خانان شته نه نوابان او نه سوګدا سي ډیر جایدادونه لري ځکه د خان او د دهقان تصور پکې ډیر ښکارا نه دی دلته کارخانه هم نشته د بادار او د مزدور فرق هم نه محسوس کیږي مطالعه هم نشته دا هر څه په ادب اغیزه کوي مخکې لیکي چې د حاجی صاحب د شاعرۍ مضامین عشقیه دي د مینې شاعر دی د غزل شاعر دی غزل د غزل په معنی کې لیکلی دی غزل د داخل عکاسی کوي خو چا درچل ته هم ځان نشي خلاصولی غزل کې تغزل شته ساده شاعری کوي په شعوري توګه د ثنای بدایو کوشش نه کوي نه د موسیقفی ناز خیالی کوشش کوي شاعری هر کسان تکلف نه پاک ده مبهمه او تجریدی شاعری نه کوي بلکې عامه شاعری کوي خوخه شاعری کوي تکر صاحب اسیر منگل چې لیکلی دي چې فقیر بادشاہ د شاعرۍ قواعد او ضوابطو د عروضونو نه دی خبر دې سره زما اتفاق نشته فقیر بادشاہ ګرانې او نیاوات کافیه اور دې فنا هم استعمال کړی دي په ډېر کم کافی کوئی تندک خړلې دي تر کومه پورې د عروضو خبره ده د پښتو ژبې شاعر چې خپل غزل چاربیتا او لوبا ځان له یوازې ترنم سره ویلې شي ځان له یوازې ترنم سره ویلې شي نو بیا د فایلتون فایلات زده کول هیڅ ضرورت نشته او که د علم په خاطر زده کوي نو ښه خبره ده بیا چې کوم شاعر موسیقي سره خپل کلام ویلې شي په هغه کې د سکتی او د سوختی اړو گنجائش پاتې نشي اسیر منگل صاحب د حاجی فقیر بادشاہ یو شعر واندې کړی دی که په خپل په مرزای راشي دا بخوي غني اخلم د ځان خون مرګي راشه که په خپل مرزای راشي دا بخوي غني اخلم د ځان خون مرګي راشه دې سره د هغه شاعرۍ ته شاعرۍ د قانونیت او د فرار دبل لګولې ده دې سره د هغه په شاعرۍ د قانونیت او د فرار دبل لګولې ده ما دا هغه ټول غزل لوستې دي دا هغه په غزل کې څه داسې روجه نشته په دې یو شعر باندې موږ هغه ته دانو شو ویلې چې هغه په دې هغه په شاعرۍ کې قانونیت دی او یا مقصد دا دی چې داسې
مایوسی ده پکې
خبرې دي چې هغه فرار یعنی مقصد دنیا نه فرار حاصل کوي او دنیا په لانجو کې ځان نه یعنی شریکي دا خو هغه غزل کې د کافی په خاطر دا خیال پیش کړی دی غم درد عشق او موسیقیت خو غزل صفاتونه دي دا دبل شعر دی د غزل وګورې ما هم ستوره د اسمان ته محبت کی دا د هغه غزل شعر دی ما هم ستوره د اسمان ته محبت کی کم خونه ایم لمینون مرګی راشه سلیم بنگش د فقیر بادشاہ په کتاب خطر سره کړی دا د غزل اسلوب او د غزل په مضامینو باندې خ جامع تبصره کړی دا کوم چې کوم دریو نظمونو ذکر کړی دی هغه درې نه دي سلور دي په دوی کې یو غزل دی ادک مورتا دا نظم دی ادک مورتا دیم دی سلورم اگست او دریم چې کوم دی جنو هغه دی اختریز نغمه درې وړ غزل نما نظمونه دي ولې دا وطن زیبا وطن دا یو سلورم نظم دی او دا نظم چې کوم دی نو دا د غزل په فارمټ کې نه دی دا یو ملي نغمه ده دا په صفحه نمبر 161 باندې دی دا ملي نغمه داسې ده ان تاسو ګورئ دا غزل نظم نه دی چې کوم تبصره کوونکی دی چې هغه یعنی په صحیح ځای ورن کی نو بیا یعنی مخکې ته نور خلک تیندک فری دا دا سی دا دا سی دا ملی نغمه دا سی دا وطن می پاکستان د پکی ګټه کې تاوان دی زما دغه ایمان دی خپل ځان می په قربان دی زما دغه ایمان دی دا اوس د غزل سر نه دی یا د غزل مطلب نه دا کنه وطن زمونږ د چا نه په کم نه دی په زور کې وجل هر دشمن شو ملګرو خپل په کور کې د زور می خبر دی هر دښمن می په لرزان دی زما دغه ایمان دی دا ملی نغمه ده او د دې فارمیټ د غزل نه دي ته موږ غزل نامه نظم نشو ویلې تکر صرف د فقیر بادشاه په شاعرۍ کې عشقیه شاعري ډیره ده وطن سره مینه ده مسافري دردونه دي خو ما ته چې کوم څیز ډیر زیات تپل کړی دی هغه د هغه خپل مور سره ډیره زیاته مینه ده د کتاب څېړونې صداسې د خپل په نوم مور په نوم کړی دی هلو
او راځي تاسو آواز ډاکټر صاحب
خدي تاسو آواز ماته نه راځي چې دا مسله ده ټیک شو نامور تړونې دا سکړې په دې شیرونه باندې جی نوې شان ادای را تبیا وکړه زورګو کې خندای را تبیا وکړه هر څوک مې ژوند کې کړولې وا هر څوک مې ژوند کې کړولې وا مور مې وا دوای را تبیا وکړه دې شیرونه ته تاسو ګورې نوې شان ادای را تبیا وکړه څوک که خندا یې را تبیا وکړه هر څوک می ژوند کې کړولې وا مور می و دعا یې را تبیا وکړه دبل یو شیر دی په مور باندې جی دا وی بدر روز بچری پتا را نشي بدر روز بچر چری پتا را نشي دکته مینه غږ چې په ادی کوي بدر روز بچری پتا را نشي دکته مینه غږ چې په ادی کوي تکر صاحب څنګه چې سلیمګن منګې شوې ساده غزل لیکي زه ورسره اتفاق کوم خو غزل د خیال لحاظ سره دومره هم ساده کېدل نه دي پکار لږ ساعت کاری لا د غزل په شعر باندې سوچ کې واچوي چې شاعر څه ویلي دي نازک خیالي موشکافي ابهام د غزل ښه خصوصیات دي خو د استادان شاعر هم په خپل غزل کې پیدا کولی شي فقیر بادشاه کې موسیقیت کافیه ردیف باندې ښه دستر اصلي دا غزل یو ګورای چې پکې ډېر ښه موضوعات احاطه کړی دي داستا خایس لکه دریا په سړی سر ګرځوي لکه نغمې چې د ربا په سړی سر ګرځوي دسترګې یو حسن چې خوښ کړي دسترګې یو حسن چې خوښ کړي بل ته ولې ګوري سترګې چې یو دسترګې یو حسن چې خوښ کړي بل ته ولې ګوري یاره داستا سوال ته جواب په سړی سر ګرځوي زه فلسطین شام او کشمیر ته فکر وړی ما دغه ستم دغه عذاب په سړی سر ګرځوي پښتنې پیغلې په خایز جواب د هورو کوي چې مخ نه لري کړي نکاب په سړی سر ګرځوي هلته یې جوړه میخانه دلته جومات جوړوي داسې ګناه داسې ثواب په سړی سر ګرځوي چې زه فکر کلن چې زه فقیر کله لولم حالات مې نور شي دا د رحمان بابا کتاب په سړی سر ګرځوي دا بل غزل وګورئ قرار نیمه شپه وه د ځان سره لګیاوم سر پورت مې په سجده وه د جانان سره لګیاوم یو داسې تصور چې دنیا نه یې بهر کړم لزمه کې اوچت کړم د اسمان سره لګیاوم چلار د محمد نکړل خپل نو پلار شم ننځک په جګړه هم د شیطان سره لګیاوم دعوت ورکوم خلکو ته کوسه په کوسه ګرځم ستالار ته را بولم هر انسان سره لګیاوم اته دومره شو بې وس خپل نفس دی کابو نکړو فقیر په دې خبرو خپل ایمان سره لګیام تکر صاحب زه په تېر پروګرام باندې لوغنی خبره دوه کول غواړم تکر صاحب په تېر پروګرام کې دوه ټکه کول غواړم سندره په پښتو شاعرۍ کې هیڅ جدا سنس نه دی سندره به تاسو خبره کړې وه سندره په پښتو شاعرۍ کې هیڅ جدا سنس نه دی چاربیتا غزل لوبه نیمکۍ بګتۍ دا ټول سندرې دي
بالکل
کله زموږ شاعر د بګتۍ لوبې او نیمکۍ جوړښت نه پېژني د چالاکۍ نه کار واخلي سندره ورته ولیکي
بالکل
دا هغه ټوکه لګي یعنی مقصد سچ یعنی دا هغه ټوکه لګي چې په کوم ځای کې فټ شو نو ټیک شو یعنی هغه په خپل دی بغاتای نیمکۍ او د لوبې د جوړښت نه خبر نه بل ټپیز به تاسو خبره کړی وا ټپیز چې کومه دي نو هغه ټپې سره جاتی دی
بالکل
د دې جوړښت داسې وي اغه مصرا نه چتی دوه مچ دوه مصرا نه چتی درې مچ په مصرا چې کومه ده نه چتی څلور مچ چې کومه ده هغه نه چتی او پنځه مچ کومه هغه ډیر ډیر چتی وي مثال یو ګورې په تور شپه در سره نظم په بدرګه در سره نظم یم خپه در سره نظم په یارانه در سره نظم تر ملکنده به چیلم در سره وړم اوس دین سم ساده نه یعنی مصر جوړې دین ټپه جوړې دي شي ټپه به داسې شي په تور شپه در سره نظم تر ملکنده به چیلم در سره وړم
دقدا
په مز کې اوس کوم
جی هم د غیر وانه کړې ده بس ګپې ته جوړ کړې
ده او د غیر وانه کړې ده دا په مز کې دا درې په وندونه جوړ سره لګول دي کنه جی دې سره خسته کړې نه ده دا سړی ته بالکل واضح ښکاری چې دای ورسره ټوټي ګنڈل دی
بالکل
یعنی دای خوبصورت دای دې کې سره غوسه نه ده پیدا شوی دا سړی ته بالکل ښکاری لکه چې فزور زبردسته سړی ټوټه سسي سره ګنڈل
دی فزور 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 وګوره
بالکل نو دا دې دې دا نه ده
د ټپې خپل دومره دوی زور دی کنه چې هغه د هیڅ څه هغه د هیڅ څه سپورټ نه غواړي د دې په دې دوه مسرو کې چې کمزور دی کنه اغه زور
بالکل
چرته کې نشته
نو دا اوس تاسو کته شي کنه یا سانه خبره په تور شپه در سره نظم تر ملکنده به چیلم در سره وړم نو څومره خسته خیال دی او ډیر لږ کې راغی او څومره خپل خیال او دور سره یعنی دا په کې په بدرګه در سره نظم یم خپه در سره نظم په یارانه در سره نظم دا ور سره اسې ګندل لا دا ور سره اسې ګندل دا مغمون صاحب چې کوم دې چپیز خبره کوله کنه چې باغ په نظم کې کوم خبره کوله
هغه بل شي
کلندر صاحب او نو هغه چې کوم دې هغه سره موږ ما اختلاف دي نو تاسو خو چې هغه موجود وي دا خبره به زال کوم دې چې کوم دې کنه چې لکه مثال په تور باندې تاسو مخکنه مصر ولي کله دې هغه پینځو سیلاب وي نو دغه مصر تاسو لیکل شي چې هغه کلس وي یا به پینځه لس وي یا دې هغه چې کوم دی دا یعنی هغه د دغې د میتمیټک ال سی ایم چې کوم دی نه دی د هغه فارمولې زوځو فیاکل فارمولې ته ټیکل کیږي نو هغه کلندر سیبال ته ورسره هغه مصری سره لوګون اټکل کړ دی هغه برابر کړ دا یعنی مصر چې کله چې دا ټپه چې کله دا تاسو په آزاد نظم کې شامل کړه نو دلته نه او دیار لس د دې ال سی ایم نه راوځي
خبره دا ډاکټر صاحب هغه بل موجوده لاړه ټپه چې ده کنه هغه اوریجنل ټپه خو هغه اوریجنل چوری ده کنه په ټپه کې خو هغه سپیډ نه دروسته هغه زمونږ صرف دغه خبره کوي چې دا کې چې سړی ارسول کی او ارسو کی خو چې هغه کم سن په اوریجنل شکل کې ولي کی ټیک ته خو چې په اوریجنل شکل کې ولي کی دا نه چې ټپتا ټپه کې ته تل اوله کې دا د ټپې بنیاد تباہ او برباد کړو ټپه غلط کړو
مطلب دا خو جدا یو منټ کنه چې زما خبره واورای اغه کې چې کوم په نظم کې پکې چې کوم لیکلې کی کنه چې نو اغه کې دې اغه غسیلابونو چې کوم دې اغه
په هغه د نظم د سیلاب سره ډاکټر صاحب زه په یوه چې ته وغواړې خو هغه د نظم د سیلاب سره هغه نه برابرې په مطلب زما په یوه د نظم ځان له هغه دې هغه د نظم هغه پوی ټک ټاټ اخیره کې هغه په ټپه باندې راټولې اغه دا کار کړی دی اغه دل
څه ځان لسته دا څه زه مې ګور دی ډوړو اپوز یو دي ډوړ مخالفت کوي چې مونږه او دا شی چې کوم دی دا ټپه چې کوم دا په نظم کې نه فټ کیږي نه او تیر چې کوم دی کنه جی دا دی اغه دغه د دې ځان کې یعنی اغه نسبت نه سمېږي دا سمېږي نه لته په نظم کې آزاد نظم کې دا نه دغه کیږي دا تیر او دغه حالت نه سمېږي دا جدا لیکنه جدا خبره سم ده خو نظم کې پکې نه
کېږي ته د نظم نسه جوړه کنه دا نظم نسه خو نه ده کنه ته تګریته د نظم سره تړلې ده دا د نظم سره متړه اتا دا
متړه بالکل دا خبره ده دا خبره ده دا خبره ده نظم سره هم تړلې کېږي نه په دې ته په دې کې تړلې کېږي نظم سره تړلې کېږي
دا اخو تړلې کېږي نه خو ځان له ټپې ځان له ورکړې ده نظم به ورکړې ده به اخر کې ټپ ځان له ورکړې ده اګه ان هاو په دې باندې د بیاکل محبوب سی بي په نور خبرې مکو ډیره مننه خو د سویل خو غوړې نه نور ډیره مهرباني ډاکټر صاحب تاسو ډیره مننه خوشاله اوسه
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. کغواړی زمون پروگرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
مونږ سره زموږ بل درون خو محترم ډاکټر اسماعیل گوهر صاحب هم په پروګرام کې موجود دي. ورزو غویلا او دا غینه لږ نظر خپل چې غیره سره سر نظر سره کوي. ډاکټر صاحب تاسو ته په پروګرام کې په خیره لیو یو
ډیره مننه تکر صاحب خوشاله اوسه آباد اوسه.
ډاکټر صاحب باس مو ورید او سر نظر برا سره شریکوي.
ډاکټر صاحب اقبال خان ځنې خبرې زدي تته یو نظم په حواله وکړي هغه خپل خبرو په اخیره کې وکړي نو کزون په سره را کوم اخر کې کا وخت دی به خبرو کوم. ها فعلاً چې کم دې نه دا ملګری فقیر بادشاہ فقیر په شاعرۍ باندې دغه کتاب باندې هغه باندې چې کومه تبصره وی
ها
هغه باندې یو اقبال خان د تبصرو سره کم کم دې کې اختلاف وکړو یا حمایت وکړو نو په هغه باندې خبره کول غواړم.
مهرباني وکړه مهرباني وکړه.
اقبال خان د اسیر منګل صاحب دا خبره راغستې وه چې هغه وایي چې دی د شاعرۍ په قاعدو یا د ضابطو ډېر خیال نه ساتي یا د عروجو خیال نه ساتي. نو هغه اسیر منګل صاحب چې کوم دی خو شاعر هم دی ښه نقاد هم دی او د هغې تبصره هم ډېره معتدل وي خو په دې اعتدال کې یا په تنقید کې دا غیر جانبداري چې کومه ده دا که وخت لوګه مجبور کیږي یا نکات هغه وخت کې لیک مجبور شي چې کله دې یا خو دې یو زلمی په شاعر باندې لیکي نو دې حوصله افزای هغه جذبه زیاتې کیره دا زلمی شاعر دی او په دې کې ځکه لیک کومه نو لیک په دې کې زه دې حوصله افزای خیال ساتم نو هغه وخت کې نکات چې کوم دې هغه ډیر غیر ځانګړنه نشي پاتې کېدلی. یا بیا د اسیر منګل غونې نکات چې کوم دی هغه د غونې زیات غیر جنبدارانه نشي پاتې کېدلی چې کوم د یو علاقې یو زور شاعري نکات وي په ادبي لحاظ باندې مشر وي په لچلو کې پیژندلې وي لچل شاعرانو احترام کوي نو هغه څه مل خپل علاقې په شاعر لیکي نو بیا هم هغه مکمل غیر جانبدار نشي په پاتې کېدلی هغه خپل د علاقې خپل د ملګرو خپل د دوستانو څخه د پوره خیال ساتي خو د دې باوجود د دې باوجود چې نکاد سیمه کې ماوي چې په ځلمي شاعر لیکلو وخت لږ مجبور شي او آزاد تنقید نه لیکي یا خپل د علاقې شاعر د په غاړه آزاد تنقید نه لیکي د دې باوجود چې اسیر منګل دا لیکل دي چې هغه د قاعدو ضابطو زیات خیال نه دی ساتلی نو زما سوپر خیال دی چې د فقیر بادشاه فقیر په شاعرۍ کې خوب کافیه ردیف وزن بهر موسیقي دا څیزونه خو برابر دي مونږ دا د شاعرانه چې کومې قاعدې ضابطې دي په دې کې د هغې په شاعرۍ کې ماته څه کمی نه ښکاري خو اسیر منګل چې یا خو کلاسیکي شاعري ذهن کې ښه ده یا ډېره جدید شاعري ذهن کې ښه ده یا د پایې شاعرانه چې د هغې ذهن کې ښه دي او بیا هغه دا خبره د لپاره لیکل ده چې شاید د فقیر بادشاہ فقیر په شاعرۍ کې هغه شعري سنتونه نشته یا هغه ډېر فنی محاسن نشته چې کوم غزل د پاره یا تغزل د پاره د هغې خوند زیاتولو د پاره ضروري دي. یعنی غزلې د دې شاعر خو اوس هم غزلې دي د فقیر بادشاہ فقیر صاحب غزلې چې کوم دي دا خو اوس هم د یو معیار غزلې دي د اسیر منګل به دا خیال و چې غزل لپاره او تغزل لپاره هغه کې چې کوم فنی معاصن دي یا پکې اختراعي ترکیبونه ورته موږ چې شاعر چې کوم دی هغه اختراع کوي هغه به داسې شعري ترکیبونه پکې جوړوي داسې شاعرانه اصطلاحات پکې هغه وزه کوي چې هغه نورو شاعرانو څخه نه وي دغې ته بیا موږ وایو چې یاره د دې شاعرۍ کې یو ډېره تازګي یا په هغې کې لاګښتیالي ده یا پکې مضمون آفرینی ده. نو که دا فنی محاسنو ته یا شعري سنتونو ته دا اسیر منګل صاحب اشاره وه نو هغه خبره خو ټیک ده. موږ چې د غزل او د تغزل خبره کوو نو په دې کې یوه اهمه خبره دا ده چې موږ دا
خوبی خودی کی غزل کی زوری چی خارجی حالات واقعات وقتن دیگی ارچا پیرا ماہور کی چکم چی تیری گی رسی اچی حالات کی کاغا معاشی حالات کی کاغا سماجی انصاف او بے انصافی دی دا ټولی په غزل کې راځي ځکه چې شاعر چې کوم ماحول کې کوم معاشره کې هغه ژوند کوي د هغې ژوند په هغه باندې اثرات وي هغه خپله په دغې ژوند کې هغه موجود دی او هغه څه اخلي په دغه معاشره کې او هغه د دغې معاشرې یو فرد دی نو د معاشرې د اجتماعي احساساتو د جذباتو هغه کاچي کوي هغه ترجمانی کوي هغه نمائندګي کوي نو د دې ډیر چاپېره حالات او واقعیت خو پاغي اثر کوي او غزل د لپاره دا ضروري ده چې نیخ په نیغه د دې حالاتو د دې واقعیتو د درجمانی کولو په ځای که دا ټول حالات او واقعیت هغه داسې جذب کړي او بیا یو داخلي تاثر سره یې هغه پیش کړي خپل داخلي کیفیت سره یې هغه پیش کړي د غزل په انداز کې پیش کړي نو د غزل دا زیات مزاج دی چې خبره به نیغ په نیغه ونه کړی شي بلکې هغه په اشاره کې هغه په کنایا کې هغه په رمز کې هغه اختصار سره کا هغه وکړی شي نو د حالاتو او واقعاتو عکاسي هم شي او غزل چې دی دا فن چې کوم دی
بالکل
زمونږ په جدید شاعرۍ کې یو صورتحال دار روان دی کوم چې د فقیر بادشاہ فقیر په شاعرۍ کې نشته ته د دې په حواله خبره نه کوم چې د نوې کافی او د ردیف استعمالولو کوشش کیږي دا ښه خبره ده چې کافیه او ردیف چې نوې وي نو د تازګۍ احساس ورسره کیږي په غزل کې تازګي راپیدا کیږي خو شاعران چې ټول زور په کافی دي ټول زور په ردیف دي او نور په شعر کې څه مفهوم نه وي نو یوازې هغه کافی او ردیف چې کوم دی هغه غزل ته معنوي وسعت نشي ورکولی د کافی او ردیف خوږوالی خو ضروري دی او دا خوږوالی ځکه پیدا کیږي چې کافیه او ردیف دواړه لفظونه چې وي د دو ترتیب مترنم وي د دې په ځان کې دا لفظي جوړښت چې کوم دی په دې جوړښت کې ترنم چې کوم دی هغه نه مجروح کیږي او معنوي وسعت هم پیدا کیږي او درېمه خبره دا ده چې دا فطري ولې انداز کې دی دا وي دا کافیه او ردیف کې دی دا یو فطري انداز کېږي په غیر فطري انداز کې دی نه وي چې لفظونو کې ترتیب ډېر په فطري انداز کې وي نو موږ چې ګورو نو دا فقیر بادشاہ فقیر په شاعرۍ کې هغه داسې کوشش نه دی کړی چې زه داسې نوې کافی راولم نوې ردیف راولم چې زما په غزل کې تازګي یا د نوې بری احساس خلکو ته کېږي لکه داسې شعوري کوشش یې نشته خو ځینو غزلو کې د هغې په کافیه کې په ردیف کې یوه بې سختګي غولې ده یوه برجستګي ده چې هغه شعر په لوستلو کې د هغې هغه کافیه او ردیف چې د هغه یو خوند پیدا کوي او دا د هغه د غزل لیکلو په دوران کې بس دغه څه شوي دي دغه څه کافي او ردیف هغه استعمال کړی دي کوشش نه دی خو دا زه یو څو شعرونه په دغه حواله اوروم چې په دې کې د دې چې کومه کافیه ده او ردیف دی یا کوم فطري انداز دی سادګي ده هغه کې رواني ده هغه ما له خوند راکړی دی نو لکه یو شعر دی وی چې زړتني جانان را پرې وتلې ده زړتني جانان را پرې وتلې ده ځکه ته اسمان را پرې وتلې
ول ډېر ښه
اوس او پدې کې ډېر ساده غونې لفظونه دي
ډېر ښه
او کومه ګورو نه دا کافی چې کما ده د دې شعر چې کوم ټول مفهوم دی هغه په کافی ولاړ دی خو ردیف او کافی په فطري انداز کې استعمال کړی دي او بیا زمکا او اسمان چې کوم متضاد حیثیت لري هغه د تضاد چې کوم سند پکې هم را پیدا کیږي هغه خوندوارې هم چې خود لفظونه لفظونه چې کوم خوند کوي نو ډېر ساده غونې چې زړه ته نه جانان را پرې وتلې دي زمکې ته اسمان را پرې وتلې دي او یو د بل غزل مطلع دا ورسره یو شعر دی وی ما کا سوری او ما کا شور کولو سوری دا ناری سوری
سوری سوری او
ما کا سوری او ما کا سوری او ما کا شور کولو دا می دنن زړګي اور کولو
وا وا وا
ما کا سوری
او ما کا
شور کولو دا می دنن زړګي اور کولو او لاس کی زنجیر خپو کی بیړای وی زما لاس کی زنجیر خپو کی بیړای وی زما بیا می هم ستا کوته ته زور کولو
وا وا وا
لاس کی زنجیر خپو کی بیړای وی زما
بیا می
هم ستا کوته ته زور کولو اوس ګوره پکې کی چې کومه کافیه تا او پدې کې کوم ردیف ته یو خواغه په فطري انداز کې دی بیاغې ترتیب مترنم دی او کافی کې کوم ځای کې شی چې کافی ته رسی دا کافی چې دا داسې دی او ستنې کار کوي داسې چې هغه ټول شعر کې راټینګ دی ما کا سوری او ما کا شور کولو دا مې د نن نظرګي اور کولو لاس کې زنجیر خپو کې بیړای وې زما بیا می هم ستا کوڅه ته زور کولو او یو دبل شعر زه مطلب یې ما په دې مطلب کې هم د دې د شعر چې کوم خیال دی کوم شاعرانه خیال چې دی هغه هم ښکلی دی خو دا خیال چې کوم دی دا چې تکمیل مومي دا چې حسن مومي دا چې ښایست مومي نو ټکر صاحب کا خیال یې وکړ دا په کافی معنی مومي او هغه ما خو ویل ستا لیمو کې به ژوندون تیروم ما خو ویل ستا لیمو کې به ژوندون تیروم زه څه خبرم چې لمبو کې به ژوندون
ډېر ښار ډېر
ما خو ویل ستا لیمو کې به
ژوندون تیروم
زه څه خبرم چې لمبو کې به ژوندون تیروم اوس اسې مونږ په دې کافي باندې ټکر صاحب ما خبره کوله لږ زیاته مې وکړه لږ نوره پې زیاته کومه که دغه شی د دې د دې ملګري فقیر بادشاه فقیر چې دا کومه شاعري ده یا دا کوم شعري ده چې زه د کافي په حواله باندې ما وویل یا نور هم ویل غواړم که داسې بل ترتیب کې تاسو واچوئ په دې کې ډېر لوی شاعرانه خیال نشته
او
دا کوم شعرونه چې زه په دې کې ولې خوندې دا ټول خوندې د کافی دی او دا ټول خوندې چې کوم دی هغه چې کوم دی هغه یو برجسته ولې انداز کې د دې کافی راغل ده
بالکل
هغه شعوري کوشش ترین ده لکه داسې ناڅاپه ولې بس یو الهامي کیفیت کې راغل ده
بالکل
یو شعر په زبلو وایم خپل غږیږي زمانه اوري خبره یاره خپل غږیږي زمانه اوري خبره یاره زه دې کمزورې یم مونږلې زوره وره یاره خپل غږیږي زمانه اوري خبره یاره زه دې کمزورې یم مونږلې زوره وره یاره او بل یو د تاکن درې شعرې تا ورومه دا یو دې کافی د زوره ورتیا د کافی د برجستګۍ او د کافی د خون په حواله زاورومه چې په دې کې هم کافی چې کوم ده هغه خون دی یار د یارانو یم د ځان غوندې یاران ساتم یار د یارانو یم د ځان غوندې یاران ساتم زه هغه نیم چې لستونو کې ماران ساتم
و ډیر ښه یار ډیر ښه ډیر ښه ډیر ښه
او شعر زه بیا وایم لګمانه په ویلو کې لفظونه مخکې شروع شو
یار
د یارانو یم او یار د یارانو یم د ځان غوندې یاران ساتم زه هغه نیم د لستوري کې ماران ساتم یار د یارانو یم د ځان غوندې یاران ساتم
زه
هغه نیم د لستوري کې ماران ساتم او ملګرو اوس خو می بیخی په چا باور ناراضی ملګرو اوس خو می بیخی په چا باور ناراضی څوک چې راخوک شو ډیر هغه سړی نه ځان ساتم ملګرو اوس خو می بیخی په چا باور ناراضی څوک چې راخوک شو ډیر هغه سړی نه ځان ساتم او هغه ارمان چې لمدو نه می په زړه کې پروت دی نور متوان نشته چې پزړه کې بل ارمان ساتم. او زنه دې کې دې پیر او فقیر یادی ځکه چې نیمه هم فقیر بادشاہ فقیر دې خو په دې یو شعر کې پیر یاد کړ دې او دا کافیه کې تاسو مو ګورئ ها دې کې هم ټول خوند دې 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 کافیه دې او وی ز تمام شپه دا ست تصویر سره غړی غما
ز تمام شپه دا ست تصویر سره غړی غما
تصویر سره غړی غما دمر په ادب لکه چې پیر سره غړی غما
و ډیر خیاره والله ډیر خیاره والله ډیر
ز تمام شپه ز تمام شپه دا ست تصویر سره غړی غما او دمر په ادب لکه چې پیر سره
غړی غما
دلته کې ټکر سے په شاعری کې د دې شاعر با خپل فشوري کوشش پنو بارن ځنی وخت کې ذهن کې داسې یو کولی خیال دا شي په یو نفس باندې د کافی نه علاوه په یو نفس باندې د ټول شعر خوند پیدا کړ د دمر په ادب لکه چې پیر سره
غړی پیر سره دغه خټول چل دی
پیر سره او بیا ټکر سے پیر سره د ادب لفظ ادب لفظ کې کوم دی
بالکل
او دا سره ډیر خوند کوي زه تمام شپه د ست تصویر سره غنی غما دمر په ادب لکه چې پیر سره غنی غما نو ما دا یو څو شعرونه چې د دې وي په دې حواله مې وي چې په دې کې کوم دا وو چې را سډیر درنه شاعری نه دا او ډیر کلاسیکی خیال پکې نه دی ډیر پکې مفکرانه خیال نه دی جوړ خیال نه دی کو کوم خیال کې روان دي کړي د په غزل کې هغه د سه نرمو لفظونو سره د سه خوږو لفظونو سره د سه آسانو لفظونو سره او کاږي دمر برګه
دا ډاکټر صاحب مونږ بده ته هم ګورو کنه دې ته هم قتل پکار دي چې د هغه تعلیمی معیار تک مونږ ګورو نو هغه دمر تعلیمی معیار نه دی دغه پاتې شوی هغه ټول عمر په بار ملک د کارونه کړی دي مهنتونه کړی دي اغه ته دونه مقاوم نه د ملو شوی خدا خدا غا بڑاست د زړه شغه رئیس ته دی پغه باندې نو دی ټول خبرو ته قتل پکار دی د بیک گراوند ته قتل پکار دی د اغه حساب سر د ټول پکار دی
نو تر څه به مونږ چې څو وخت دی په تنقید کې دا و چې د شاعر سماجی حالات یا د هغه د ژوند پس منظر څه کم دی دا قتل ضروری لپاره ګورو چې یو خدای خبر چې د دې عمر څومره دی د تعلیم څومره دی د کومې پیشې سره وابسته دی
بالکل
کله کله ما په دې باندې خبره کوم موږ ولې د حد نه زیات د هغه شعر د هغه ادبو لهجه د هغه غزل ستایو چیرې په فوج کې په میجرونو فوج کې ژوند یو بالکل مختلف خوني ژوند دی
بالکل صحیح خبره ده
ډیر غیر شاعرانه ولې ژوند دی ډیر د نظم او ضبط ژوند دی او پاږې کې چې هم یو شاعر چې کوم دی هغه وخت وباسي شعر لپاره هغه فکر کوي هغه د جدي دنیا ته راځي هغه د خیال دنیا ته راځي هغه د تصور تخیل او د رومان دنیا ته راځي او هغه چې شعر وي نو هغه ډیر ستایل او جوګه دی
بالکل صحیح خبره
ده په مقابله کې یاري په مقابله کې چې په کالج کې یونیورسيټي کې او استاد دې یاري خو کار ادب لولو
نه کوم دغه کار دی نه کوم دغه کار دی
بالکل او دا نږدې د پر موږ د شاعر هغه حالات ګورو خو چې له تاسو تاسو د فقیر بچا فقیر دی او دا څو نور شاعران چې کوم دي کوم چې په څه وږی معنی هم کور کې له پری دی خارونو ته ورشي ملک پری دی بهر ملک ته ورشي او دې بیا هم د څه تصور دی د څه خیال دی د څه غزل دی د څه خپل ځي بتاته د څه خپل روایت دی خپل لفظونه دي او دې هغه شاعری کې دې چې د به هر معیار شاعری کې
بلومین
دې ستایي چې ځکه د دې حالات کې هغه شاعری نه
و بالکل هم دغه خبره ده ډاکټر صاحب هم دغه خبره ده دا ډیره صحیح خبره
اوس لکه دا مسافری خبره شروع شلمه دا د شهیدنو د دې په دې حواله باندې وخت او دا یو شعر چې ګوره په دې کې انساني نفسیات چې کوم دي هغه څومره به په کار راويست دي او کم سړی چې هم کې له پرې دي او هغه پر دې ستې او په کوم حالاتو کې چې هغه زی نو هغه هغه پورا د تفسیر کشي کړ دی او شعر دې د کور مسافر چتلم په خلب می خندا وا د کور مسافر چتلم په خلب می خندا وا لزنن بني دین سسدلی پټی پټی
و دې کته
د کور مسافر چتلم په خلب می خندا وا لزلن بني دین سسدلی پټی
پټی پټی
دا هغه حالت ته دا حقیقت ته
بالکل
یو نوا د کړي هډیق خپل لا ان شان ارقین د نوا د کړي د چي د چي مسافر دې د دې د کوم کې شي په بل او پلان چې هغه خپل مشومان پرې دي د تعلیم ما دې د تربیت مشومان پرې دي او هغه چې کور کې دې پرې دي هغه چې مزدور دې دي نو زه که خو یې د زړه نه باندې نه فاسه دې پټې 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 دا ډېر ګران دا د هجرت چې دا کوم دا درد دی چې کوم دا دوک دی دا کوم چې فیت دی دا ډېر ګران کې دا پیته یو کدا سو کوته یو کدا هر په دې چې کوم چې مزورې دې دا ډېر ګران کې فیت بیا په کور کې خپل ناشته چې کومه دا خپل ما شومان سره هغه ته دا فقیر بادشاہ فقیر کې دې نه د خورته دی ورته بادشاہي ویلی دی او وی دا بادشاہی بزه د چاپ بادشاہی ور نکړم دا بادشاہی بزه د چاپ بادشاہی ور نکړم په کور کې ناشتم چار چا کې رانه واړه راتاو دي
وا 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 ترا چې سم محسوس کړی دي چې سم محسوس کړی دي اغه لیکل دي
چې ما څه سکړی هغه لیکل دي دا د دې ذاتی احساسات چې کوم دي دا د ټولو مسافرانو احساسات او جذبات دي
بالکل بالکل
دا د ټول هغه کیفیت چې هغه دې بیان کړی دا بادشاہي بزه د چا په بادشاہي ورنکلم ته کور کې ناشته یې چار چا کې رانه واړه راتاو دي نو د دې عمر ته به هم ګورو د دې تعلیم ته به هم ګورو د دې علاقې ته به هم ګورو
بالکل
ناشته پاسو ته به هم ګورو او هغه ترانا کې به موږ د دې شاعر ته ګورو
بالکل
دا یو بل غزل یو څو شعری نه ویل
اها
سترګې دې زما په جګر خخې تا اها سترګې دې زما په جګر خخې تا پورته نه بڼو کې د زړه کوه تا واه سترګې دې زما په جګر خخې تا پورته نه
بڼو کې د زړه کوه تا
او ورکا د قدرت دې خاو بدګلې ورکړه د قدرت فی خاو بدګنی سو په بدې ورځ ځان ته خوښ کړه ورکړه د قدرت فی خاو بدګنی سو په بدې ورځ ځان ته خوښ کړه او زه او یار ته دواړه پکې یو دي شو زه او یار ته دواړه پکې یو دي شو خدای دا څه شپې زما په برخه ده
واو
خدای زه او یار ته
د مسافرې هغه احساس ته کنه
او دا د مسافرې احساس دی دلته کې چې زه او یار ته دواړه پکې یو ځای شي زه خو دی دی یار ته دی دا بیا یار نه دی دا بیا مسی مفهوم کې دی
بالکل
دا بیا د دې یار نه دی د دې زوی نه دی د دې پلار نه دی د دې بچی نه دی د دې بچی نه دی
بالکل
د دې کلی نه دی د دې وطن نه دی زه او یار ته دواړه پکې یو ځای شو خدای دا چې شپې زما په برخه کا او بیا وکړه قاتل نظر زما په لور بیا وکړه قاتل نظر زما په لور بیا مې وځ زړګي ورته په نخې کا کوم ګورو په دې غزل کې دا غزل خواږه هم پراته دي او بل یو غزل به زه اورم ته اوخېږه پاسه په بلای سترګې راواړه وا زه دې دیوانه شم دیوانه سترګرا
واړه وا
تو خې دې پاسه په بلای سترګرا واړه وا زه دې دیوانه شم دیوانه سترګرا واړه وا او دمره مې نشکنه چې سمپړ مې را پریږم دې شنه کوم مبالغه زیاته کړې ده مبالغه ډیره ده خو بهر دمره مې نشکنه چې سمپړ مې را پریږم دکې د شرابو د پیاله سترګرا واړه وا او زه خزان وهلی یم د پاڼې غوندې وچې ما زه خزان وهلې يم د پاڼې غوندې وچې ما دا اولنې مصرې چې د پدې کې لفظونه او دغه څه روایتي غوني د مصرې څخه ډېره فخه نه وخو د دې مو مصرې چې يم دا مې ډېره فخه و زه خزان وهلې يم د پاڼې غوندې وچې ما ګل مې کړ ګلاب ګلالې سرګرا واه
ګل مې کړ ګلاب ګلالې
ګلاب ګلالې سرګرا واه
ډېره شو مصرې دا
اګورې ټکر دې کې
ګل کا ګلابا ګلالستر ګراوالا واه
ګلالا یا
واه
دا تکرار چې کوم دې د دې دروړو د لغزي تکرارو او بیا مانوي ګل او ګلاب او ګلالې
ګلالې
کې مانو یواده مانوي یواده مانوي تکرارو دې لغزي تکرارو دې مصری دې یو مصری مانو خوان را کړو زه خزان وهلې د پانی غوندې وچی ما ګل میکرا ګلاب ګلاله ستر ګراواله وا او یو بل شی دغه کې خو خو زګه جز په خپل دي هزارین دي غریزي ونی علاقې منو دی وی چې سمګر ثنای غر ثنای دی عادتونه دي سمګر ثنای غر ثنای دی عادتونه دي مو غر ثنای ک غر ثنای ستر ګراواله سم غر سنے غر سنی دی عادتونه دی او سم غر سنے غر سنی دی عادتونه دی ماو غر سنے کړه غر سنے سترګه والا وا او خېجا پاسه په با ها نو ما خو هغه غزل تاسو ته ویره چې پدې کې لفظونه هم پکې خکولې دي او معنی هم خکولې ده او سینه چې د مرګري د محمد ورځي وې خپل د دې په تاریخي خبرو کې په تلهي خبرو کې د دې ژوند د کمالات وې نو هغه ما لیک خپل زما سره مجبوري دا سی و چې پوره مې نو اورېدلې خو دا خبره مې یقینا پکې اورېدلې و چې دې د ټنګ ټکور او د مجلس شاعر هم دې خو غواز هم دې او په خپل سندرغاړی هم دې زما څنګه کې دا خبره
بالکل بالکل دې ویلو چې سندرغاړی هم دې او دغه ډاکټر صاحب وخ را سره بالکل ختم دې د پروګرام وخت زمونږه ختم دې نه هېد دې په وخت کې لګیا دا چې وایټ وخت ختم شو ډیر ډیر مهرباني ډاکټر صاحب ډیر خوند وکړو ډیر د مزه باسو شو ډیر مزه وکړه خوشاله اوسه خو ګوریدونکو مالا او زمما پروډوسر نه یې سر به بلی اجازه درکې په لوې لمس پر وخت جون درته غواړم